افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې قدرمن دوستانو د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مواجمل ان ته هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هیل لري د هواد د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې بده وسلواله مخالفانو پر ضد د چغړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. نور ریپورتونه هم لرو خو په لاره خبرونه کوو. دا ملي جنبش ګن سرچینی وی تمدا چی دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلون کله سو روزه پوری له ترکیه څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نختی پرون یو وار بیا فایل شوی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي اسموینه پارونکو اقدام بللی. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت هیل لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې بده وسلواله مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون په هلمند ولایت کې په یو وینا کې ویل چې ډیر زر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د پوینا په تاروزی او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډیره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تیره اونۍ ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینی وای تمدا د ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لس ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تیان چې تیره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغلی تینجوی موږ د دوی در رسنیدو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل تراشی او د نومول راتک سره به موږ د نوی ائتلاف کار هم پایل کړو. د خغلی دوستم په مشرۍ د جنبش ملی د عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاش مخ کې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرسیال څو میاشتې وروسته لدې چې خپل دفتر ته لتلو څخه منشو نږدې 2.5 میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. دا جنبش ویان ازادي راډیو ته ویل چې خغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د سیمه ایزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکاري لري د دې ګواښونو د لمنځوړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6.5 سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان کې ډیر دی. په بیت المقدس کې نختی پرون وروسته لاغه پایل شوې چې د اسرایل لخوا په اقصا جماعت کې د نصب شو امنیتي وسایلو لری کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره د غلطه هجوم ورور. دا ساحه هم مسلمانان او هم يهودان سپېڅلي ګڼي. د اسرایلو پولیسو اوخ کې بهون کې غاز او ربړي ګولې وکړولې او فلسطینیانو د جماعت د هاتي دیوالونه پکانو وشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لک تر لګ یو سل دیار لس فلسطینیان په دین خدو کې ټپیان شي. په بیت المقدس کې کړکیچ وروسته لاغه زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې دوه اسرایلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرایلو په الاقصا جماعت کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي اسموینه پارون کې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړلې کو د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنوي او د ریپورتون لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوې چې د مزکی مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمرخ په نوم راکټ د مزکی د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د هتر ناورت پرون په واشنگټن کې په وی خبري غونډه کې ول امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا سمینه د ایران او د نړۍ د پیوړو قدرتونو ترمنځ دا اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشيه کړ. دا قانون چې خاغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خبر شوه. دا د قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او روان جولای میاشت په پایل کې د روسیې د پرلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوی چې د دې وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی چې د کنزاس جمهوریت غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، شپېته کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخنه سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښکېدو غوښتنه یې کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت هله لري چې د هیواد هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې په د وسلوال مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د اروپایي کمیسون د یوې بیړنۍ مرستې په توګه د 215 میلیون ډالرو بودیجه ځانګړې کړې څو په یونان کې سارو شو پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې کورونه کرایه کړي. په دې کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې نن د جولای او بخې پرون د جولای 8مه نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دویمې جګړې د میوند تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ وه چې افغانانو انګریز وکونه په میوند کې په شا وتنبول. پر دې موضوع او د دې جګړې د اتلی ملالۍ په اړه ریپورټ لرو. که وخت اوسی دی نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د سوریې په روکه خار کې د سوریې د حکومت د اپوزیسون د پرمختګ په اړه یو ریپورټ را سره دی. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم له یاده مباسم. افغان حکومت هله لري چې د هواد د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې په وسلوال مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړی کول هڅې په دې ورسوي کې چټکی شوې دي. په اړه یې تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې د هواد د هوایي ځواک د اسري کول لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځنګړي شوی او د دې ځواک د پیوړی کول نوې هڅې به د وسلوال مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر پترڅ کې په خپل وینا کې د هواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 780 میلیون ډالر په لګولو سره د هواد هوایي ځواک پیوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډیر مرسته وکړي.
د 780 میلیون ډالرو مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک د حق هلیکوپټر ورکول شي جنگي تیاریدي. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او لاسراوونه چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هر ورځ لاسراوونه لري. دا به د یو سره
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیر اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناتو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغه هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي، تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی، افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي، او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري دا رستاخیز تغییر حرکت لزګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټون تر وتلو د خپل غوښتنو پر عملي کولو یې ټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وژنه کې حکومت پلامت دی او همدارسي د حکومت په شان په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس له سیمې څخه رپورټ لري.
د رستاخیز تغییر غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو ته راوتلي. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب وي، او دوی همداراز ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسیدنه وشي.
دوی د یو پنځه مادیز اعلامیې په خپرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکی امید احمد پروانی د اعلامیې یو برخه داسې ولوسته:
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی. وی د رستاخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشانو قضیه چې د رستاخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډز سره په بشري جنایت او د بشري حقوقو له نړیوالو اعلامې څخه په سرغړونه تورندي د نړیوالو محکمې له طریقه دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلاري تصویرمه له خونړۍ حمله وروسته د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه چې وروسته مظاهره په توتريخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دې اړه له څویلو ډډه وکړه. په خاطر دې افغان حکومت په دې اړه ویلو چې په مظاهره کې درامینسته شوی مرګ ژوبلې قضیه لوی څارنوالي چیړي چې پایلې به لولس سره شریک شي. د مظاهره چانو بل لوی غوښتنه دا و چې لارینونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت یې د محدودیدو هڅه کوي. د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د ولسمشر دویم رسیال د لارینونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د رستاخیز تغییر غړو دلته د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلورلارې کې د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته شل ورځې وخت ورکړ چې د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي کبیا هم غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې پرون د رستاخیز تغییر حرکت لسګونو پلویانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. اخواته د لاریونونو او مظاهرو امدارنګه د تجمعات او قانون د اصلاح لپاره د افغانستان د مدني ټولنو استازو یو طرحه حکومت ته استولې. د دې طرحې په څلور څلوېخ مواردو کې د مدني ټولنو د استازو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ملایزي په پام کې نیول شوې دي. په اړه یې د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورت کې تفصیل اورو.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېری برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یو طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندې شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم رسیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران حقوق ازادي بیان، ازادي های فردي و ازادي های اجتماعي در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدود نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم مرستیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرشو مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاحکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
جای نگرانی نیست، گرچه در کمیته قوانین ای تایید شده ولی هنوز در کابینه مورد تصویب قرار نگرفته.
دی وی داد نخنی ور موضوع نه ده، که هم د قانون د قوانینو په کمیته کې تایید شوی خو په کابینه کې نه دی تصویب شوی. د تعدیل ور دی، او هر هغه غوښتنې چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې وي حکومت ورسره موافق دی او هیڅ کله نه محدودوي. مدني فعالانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خبرولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د وګړو قانوني حقوقو د بیان ازادي ته درناوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
پرون د جولای په 28مه نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دوهمې جګړې د میوند د تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ و چې افغانانو انګریز واکونه په میوند کې پر شا وتنبول. که څه هم ایوب خان د دې جګړې اتل و، خو د دې جګړې واتل هم لرله، او د هغې اتلې نوم ملالۍ و. ملالۍ بشیر د میوند د ملالۍ په اړه ستاسو ته دا رپورټ چمتو کړی.
ملالۍ د کندهار د خیک په نوم یو کلی اوسیدونکی و. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت و. د ملالۍ پلار شپون و. کله چې برطانوي ځواکونو د 1980 کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژدن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې معلومات ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه وروړې او افغان سرتیرو ته یې اضافي وسلې وروړې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی پر شاتګ پیل کړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پوړنې په هوا کې لوړ کړ او نارې یې کړې:
که په میوند کې شهید نسوی، خدای جلاله بیننګی ته دی ساتینه.
له دې سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې و د برطانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل سو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نه شود. په ځینو معلوماتو کې ویل سوي چې ملالۍ له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ او پورته یې کړ. ویل کېږي ملالۍ دا لنډۍ هم ویله:
خال به د یار د وینو کښېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه.
وروسته ملالۍ هم وویشتل سوه، خو دې د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برطانوي ځواکونه د کندهار پر لور پر شا وتنبول سول، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برطانیې لومړۍ لویې ماتې بلل کېږي. د پاچا بیرته راتګ او د افغانستان لپاره جګړه له 1939 کال څخه تر 1943 کال پورې په نوم کتابونو لیکوال او تاریخ پو ویلیام ډالمپل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د میوند د ملالۍ په اړه په افغانستان کې د انګریزانو د جګړې اړوند د برطانیې په تاریخ کې هیڅ هم نه دي لیکل شوي. خو د ده په وینا د میوند د ملالۍ فعالیت د برطانیې امپراتوري په میوند کې د 19مې پیړۍ له تر ټولو بدې ماتې سره مخامخ کړه. ډارلمپل لیکي چې ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، او په ځینو مواردو کې ویل سوي چې دې له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ چې د دې کوژدن د برطانیې له توپچي سره مخامخ سو، او بیا دې ورته لنډۍ وویله:
آشنا مصر پر وطن کښېښود، آشنا می سر پر وطن کشی شد، پتار د زلفو به کفن ورته گندم.
که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دا د افغانستان مشهوره اتله سوه.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه وروستۍ حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سه شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنې شاوخوا اتیا تنه مړه او ټپیان. د مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤل مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریاب، غور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړیستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. د مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې په خوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حملې کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 9 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې، خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې د حملې عامه وژنه یاد کړې، ویلي مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود دي چې طالبان یو لوی حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غغړې دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیرېستل او په یو وخت کې په شاولیکوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت په لار کې سرونه قربان کړل. د ورسپانې په لیکنه په کندهار کې ورسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر براک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پایته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواد وېستل. اوس وخت څه باندې 1400 پوځیان د ناتو د قاتې ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 400 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اوري چې په لوګر کې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارل شوې. همدارنګه به واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د ککړو اوبو څخلو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو له کبله د راوتلو سیلابونو په ترڅ کې دا وخت مرګ ژوبلې رپورټ هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو سوریې ته. د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د رقی ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. په دې اړه د بهرنیو اژانسونو د رپورټونو مهم ټکي احمد تکل دراوري.
په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د راقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویاندوی نسرین عبدالله ویلي راقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریې له شمال څخه یې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویان د هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقاب په سلو کې 15 سلويخت سیمینی ولیدي او زیاته کړ چې د جون په شپږمه د رقاب د بیرتنیولو د عملیاتو لپاره تر اوسه دوی پر اتو نهیو بشپړول کټینګ کړی ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ایزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیځ لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډیره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
په لوګر کې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارل شوې دي. په دې اړه به سیمې څخه د نجیب الله لوخیل ریپورت واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مساینک په قانونو کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم مسلکي او چټک شي. تیر ورځ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوی په مشرۍ د لوګر د مساینک سیمې ته ورغلی و، د رسنیو خبریالانو ته وویل د مساینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د قانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان رسمي شرمنه وکړه چې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډور کوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبي او زمرد تاریخ یو زرین پانه به هماغه سې چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو و به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمن دی چې د مساینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سرته ورسیږي.
زموږ حفلیات هم دا اوس نن رسمن پیلو، د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایټ چې د دوی په کار دي موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو، او یا هم شاید دا پیشبینی کوچی د څو کلونو یا د څو وخت د پاره نور هم اړتیا ده چې سپړنې وکړو.
همدارنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځنډ د لامل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې نه کاله پاتې شي.
مساینک اکثره ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایانو ام سی سی کمپنۍ ویلې چې دغه اته ساحه تاسو پاکې کړئ، وروسته لاغنه بیا مونږ کولای شو خپل حفریات وکړو او باستان شناسان بخپل هغه کوي. مونږ لا تروسه په مغه اته ساحو باندې بوختیا ستو هغه اته ساحه لا تروسه نه دي پاکې کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپل هم د معدنونو په استخراج کې ځان د لرغونو آثارو په سپړلو کې د ځان لکبل بوري او زیاتوي
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ کوي چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کی او هم په خپل وخت باندې کار شروع کی ترڅو د آثار اعتقا چې د معدنونو د استخراج مخه نیولې ده یغه د پاره د کار زمينه برابر شي.
د مساینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالی لګښت د تیرو اتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي.
دوستانو په مخ کې خبرونه کوم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ریپورتونه لرل. همدارنګ په نړیوالو رسپانو کې هم دا مسله څېړل شوې و چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د پخوا په مقایسه خراب شوی. یو شمیر اوریدونکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو د علتونو په اړه زموږ په غږ ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي او وروي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم یو تن تاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړی او نه د شخصي راتلو او ضوابطو په اساس. نو تر ډیره حدا په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي، او کفیلی او کفیلن او وکتل شي په پولیسو کې ټول ورزبه چرواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې
یو دوالک ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قماندانان کیږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي دوی له ولسوالیو قماندانانو څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان همدغسې د قول اردو قماندانان او د ولایتونو په قماندانیو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. نو انشاءالله تعالی په افغانستان کې به یوه سوله او امن فضا قایمه شي. وسلام. السلام علیکم. ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خپرونې په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړم چې فعلا جریان لري د اوسنی حالت د رغولو لپاره چې په افغانستان کې جنگونه فعلا ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قماندان، د ولایت د قول اردو قماندان، همدغسې ولي د زون قماندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي، قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قماندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغسې خلک که د چوکیو نه هېخوا شي ښه خلک ورته ورجیک شي دغو چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت هیله مند چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړي کول لپاره نوې هڅې په وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د جنبشمه ملي د ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو او دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیل لخوا په اقصا جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه بولي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتل شي. کالیوی خوا په پاکستان کې د پشکال بارونو په تیر و مېش کې د خزو ماشومان په ګړون لک تر لګه 15 کسان وشلې. نو لبل خوا په دې هواد کې د طبي آفاتونو د مبارزې ادارې په روانونه کې د نورو بارانونو او سیلابونو وړاندوی نه کړی ده. لا سیمه څخه زموږ د خبريال رسولې رپورت اورو.
کله یوې خوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې د مونسون یا په شکل بارانونو لسګونه کسان وژلې. نو له بلې خوا په دې هیواد کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA په روانونه کې د نورو بارانونو له امله د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې مونسوني بارانونو سیلابونو په تېره یو میاشت کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې لسګونه کسان وژلې او خلکو ته یې پر ځاني زیان سربیره مالي زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د راپور له مخې سکل د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په یو میاشت کې د 23 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژلې او لسګونه ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې دغه سیلابونو او بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې 131 کسان ټپیان کړي هم دي، خو دغې د روغتي وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. د یادې ادارې راپور وایي په تېره یو میاشت کې مونسوني بارانونو او سیلابونو له امله په وژل شو 15 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 14، د سند شپږ، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر او د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 10 کسان شامل دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 233 کورونه هم له منځه وړي چې تر ټولو زیات 178 په خیبر پختونخوا او 6 بلوچستان صوبه کې دي. دغه ادارې همداراز په روانونه کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د نورو مونسوني بارانونو او سیلابونو وړاندوینه اړوندو ادارو ته د چمتو اوسېدو او سیلانیانو ته د هغو سیمو له سفر د ډډې کولو امر کړی چې د ځمکو ښویدنه ویره پکې ده. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړ او تر 2 میلیون زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه یې لاندې کړې وه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
دوستانو، اوس هم مخکې له دې چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، همدارنګه کور کلی پروګرام واوري. د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ستونزه تاییدوي او وایي چې د چټلو اوبو څښل د ګڼو ناروغیو سبب شوی دی. خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت چارواکي بیا د دغه ستونزې د هواري په خاطر د یو لړ پلانونو خبره کوي. پر موضوع د یوسف خان زدران چمتو کړی تفصیلي ریپورت او ورپسې د ماشوم د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسئ.
په داس سال کې چې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر ده. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوي او هیڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزون نه لري.
کور کې ماشومان لرم، ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس والس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو. تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل 100% اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمېرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته، نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي. نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمي وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند ځمکه لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. دغه وزارت د ځمکه لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډیرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت د ځمکه لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کم شي.
وزارت انرژي او اجالتن پروژې را به نام
دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لمړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دوی د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوې دي. د دولت مسؤلینو او عام خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو خبرداري او شکایتونو راخوا دا وخت د ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
امنیت او سالم چاپریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا خبر یاست چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نرځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت کمنګ تاسو ګورو تقریبا 98% ولادتونه چې کوم دی په طبي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ورسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي، او دا غټول حرکات اندرنګه تنفس د زړه حرکات او د هرڅه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه وسی او یا مور ته ستونزه وسی چې دغه په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځانته غوره کوي.
بله، دا ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول د چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی، هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې داغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات چې کله د دې ولادت پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیخیږي، نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبي شکل سره په بنفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، ناغز د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه دا غنه کېدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه لاس فیصد ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمل ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمل نړۍ ته راغلي، ادغه علت څه کې دلیسی؟
یو دا دی چې کله د مور صحت خنه وسی، مثال په تور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په ادمي کفایې باندې اخته وسی، کله چې مور د شکر ناروغي ولري، یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنی ناروغي ولري، د جګر مزمنی ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسی د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول دغه قد هغه کم وسی، لکه د 145 سانتیمتر نه دغه قد کم وسی، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسی، یا په سوی تغذی باندې اخته وسی، یا دای چې مور لکه په دوخانیاتو باندې معتاد وي، سیګریټ کې نسوار استعمالی یا نور لکه کم چې نشئی مواد یا غونه استفاده کوي یا مختلف میکروبونه دی شوا دی کله چې مور د حمل په دوران کې واخلي د دې په واسطه باندې ماشوم متاثره کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مختنځي.
کوم سی ستونزې تاسو یاد کړی چې د حمل په دوران کې کله کې وخځه ولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته راځي، په دغه وخت کې آیا کولای شي د خپل سی ستونزې حل کړي، درمل نه وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي هغه لاړ شي یو ډاکټر ته او هغه خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکړي یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کومه ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته او هلته خپل معایناتو کې تر څو وګوري چې خپله دا هم صحت منده ده او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحت مند دی او که نه دی، که کومه ستونزه لري او که نه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي که نه، وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسي؟
یو د هغه نه چې ډېر زیات مهم دی او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فوراً په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نه شي اخیستی، په دې صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې تر څو وکولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا پنځو دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي په دایمي ډول دغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلفې ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه دغه نور مشکلات چې کوم دي، کېدای شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کېدای شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسي، چې هغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، ان شاء الله د ډیرو مشکلاتو او ستونزو نه په آینده کې مخنیوی کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي وخت د لیک لوستی سي بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي نو د ده امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکي لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجې پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلې یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو د هغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنیو ته څه کېدلی سي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانسي؟
زما ټولو کورنیو ته دا مشوره ده چې مخکې د دې نه چې مور حمل واخلي باید دا یو نږدې کسي مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معاینات وکړي تر څو وویني چې آیا دا حکم اسي ستونزه نه لري. او دوهم چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اولو درې میاشتو کې لکه کله چې درې میاشتې حمل شي یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي کم از کم څلور ځله تر څو د ډاکټر لخوا یا ډاکټرې لخوا د هغه معاینات وشي او کتل شي چې کومه ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي، دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي، تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې سی مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورټ ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات خصوصا د شپې د خوا ترانسپورټ موجود نه وسی، یا بعضی وخت بعضی کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولی چې د ترانسپورټ دپاره کرایه برابري کړي، یا بعضی داسې ټولنې هم شته چې هغه عنعنوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دی په یو صحیح کلینیک کې یا په یو صحیح مرکز کې ترسره کړي، هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کیږي په هغه صورت کې بیا دوی صحیح مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې د مرګ سره مخ کیږي او ستونزه ډېر مخته تللی وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ. قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبرې د غمشمن پاک له واوري دي چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه رو لگی 0000 2 3 4 یاو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښت سنینا بکی حالا
ودونو ته د ډیرو کسانو رغختل څنګه دی؟
رقابت پیدا کیږي وای پلانې وادو ک دوغم رخلک رغختل زباید لزنه ک زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه به جای دی چې خلک توانی کړي دي.
ولزنی کورنۍ لهات نه ډیر کسان رغوري.
افغانستان خلکو داسې عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې داخپل زوی ته ونه شو کولای. مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
ډیر خلکو را بل کوم استونځي پیدا کوي.
د خپل دوستانو په خاطر باندې چې دی غوړي لپاره کمره نه سي هغه بنو قرض کوي او سور پیبل بل چانه قرضي هغه به والله ک پټول مرکم پوره کوي.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښت سنینا بکی.
قدر من دوستانو د واده اصلي هدف د دوو کورنۍ او دوو کسانو خوښي نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بعده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډیر کسان راوغړي او ګران بای ډوډۍ ورته برابر کړي. په پایل کې مولڅو ته نسخه پوښتلی چې په ودونو کې ډیر لګښت او د ډیرو کسان را بلل څنګه دي.
خو ته خدای نه چې ګلور درنده چې بری پر دې لور مو خوشاله ده چې په مختای بوځي او ته کې نه خو ما خو په شرف راځي.
ماوله ورځي واده شوی دا د شپګو میشت شوی به خیر افریدینه هل سره ورکه هل سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یادو سره خپدینو نو دوی راځي نه هغه ورته افریدیده.
خلق ټول نه لته ویلی ودی ختامیر کینی دی پراته بل منځل کینی دی پراته کومه کم وختانه دله کما کی خوارشه په قرض پوره مرته پوره ک بی خیده څه د چوالو شوم ند دي سنت امر رسیدم دسه کچا سړې مونږ نو ولدلای و نو ورزو ناراضی مړې ژوند تم چش کولای دا و شه یو ورځ راغ ولوم پرید مونږ ویل وا غخل سواری ته وراجو
جانان دغه می دې شړې لبینه اجابه او شالیدا
دغه څه د چابه وسکیږي د چابه نکیږي وس دا غره مامي زوی ته کوز د کړی دا وس وسه مینه کیږي چې خپل واده وکم دوه جنجالونه مونږه تیر کو دوه سختیم کیره کو په قرض په پوره پیدا کو یو تم غاړه پټ کو بل تم غاړه پټ کو لیکم خزه بیا بدرنګ راته وخی یو خزه مراته خنه خی
شین خالی ډیر ډنګ
ډاکټره ستن په سوای ډاکټره ستن په سوای ډاکټره
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي ځینې خوده چې توان نه لري لهم دی عمل مجرد پاتې دي
ز خپل مجرد پات چې محمد کوي وجره کوئی چې د مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو همدغه چې کورونې ترمنځ د خفقان رزي
او موسیال ماینس کې سره ورسي ټول خلک خړلې باید خلک هم داسې د موږ خوړي
د پیغلو قدر نشته په پیسو پیسو باندې فنسي
په پیسو باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه
په خو به اکثر ودونه په کور کې کېدل ملمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس ارڅ بدل شوی که یو کس خپل وادت زر کسان غوړي بل سیالین 2000 غوړي د کابل سن کې اجمل وای چې هم دای لاته چې ورځ تر بل لګښتونه لهات نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چلور شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلک خود سي عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر ونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکوله یا د خپل ګور ته د کورې ونه شکوله کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وکي لس لک روپیه کیږي او د لس لک روپیه نه یو نیم لک روپیه دو لک روپیه په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکي کنه چې سره کم کرایي ظرف ورشه چې وګړي کنه په دو لک روپیه خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي هوټلو تلر شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره بجنی شي د هلک له طرفه د میلمر غری دی او هغه نه بجنی شي د چانل غری دی یقین وکړه چې د خلک شي دی چې عمل د بل چا پیسې باندې پیسې قرض کړی دی هوټل ولاته ورکړي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کې چې ری واده ته ډیر کسان راغوښتل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانی ټولو غزوانان تر رسیدي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي کدا سي ونه کړي خو کم راځي
لاس لاکه یا 15 لاس لاکه یا 15 لاکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به سره خپل زوی ته یا پرنن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب لکه مدرکه پیدا کړي سره مصرف کوي
د ننګرهار اوسنکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسې دار وي ول یو غریب مسكين چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزر یا 15000 ماش باندې هغوی ته دا ډیر لوی ستونزه ده مجبور مکلب ده چې اغلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن تبا رواج دی دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو خپل خپې دې هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دې کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېری پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسې دار نو پیسې داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه کا دومره ته پیسې دار نو دغه پیسې دې راټولې کا خپل زوم ته ورکا خپل لور ته ورکا چې په هغه باندې بیا تجارت کې یو کاروبار کې تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بل بدبختی په دې ملک کې ده ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے 15000 نہ چل ذرا کسار ہم وڑے دس خلق میں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا نو تا اس بے زے مصرف نہ دی
مریم هم بي ځای سيالي د دلمل بولي چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي تخ جمی د جدا په هوټل کې نیول کیږي اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سارته نه رسي یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي یا مثلا موټرې رنگارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمری نه پورته وسی کته دی نه دا ټول مصارف دي نو هنرمندان دي فلانی هنرمند دی ما واده ترې شي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زرنا خو کم نشته دي دا ټول دم دي سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه خراب کړی دي او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتي کې پدې دودونو کې
د اسلام نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ ان قتل کیږي دینی عالم سمي ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولې مرغه لیده ولې ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره رو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم پاغي تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولې مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیم ول دغه سي وټلون ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول ولدا د اسلام په مبین دین کې منی ګرځول شوی دی د اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین اسراف کوون کی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د الک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیره پیسې ولري هغه ډیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټری وی ولته کې سی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د الک مور هم د خبره کوي چې زمنګ ارمان نه دی وته او ارمان زمنګوږي گونډیانو په هوټل کې واده کړي منګې هم پاتو کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي